السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او اوریدونکو تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم لما سره وي. په دې ګړې کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د سنورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. خو در سمخت د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سیټ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د پوز د مشر د ټاکلو پر بیان سختی نیوکه شوې ده. په پاکستان کې د سرابونو لوجه د وجل شو کسانو شمیر 1300 او 1400 ته رسیدلی. د بشري حقوقو د سر ادارې په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو په وروستیو بریدونو اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال عمران خان ته په اشاره ویلي چې هغه د پوز په اړه د خپل بیان وضاحت پخپله وکړي. پاکستاني رسنو خبر ورکړی دی چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی دا خبره د سپتمبر پر 15 په پیښور کې لځایي خبریالانو سره د ناستې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. دا له هغې وروسته ده چې عمران خان د سپتمبر په 14 په فیصل آباد کې ولسي غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې نواز شریف او آصف علي زرداری داری دواړه غواړي چې په نومبر میاشت کې د پوز مشر د خپل خوخي کس وټاکي. بلخوا پوز هم پرون په خبر پانه کې ویلي چې د عمران خان دا بیان غیر ضروري او په داسې حال کې د پوز د مشر تابو د بدنامولو کوشش دی چې د اداره هر ورځ د ملک د خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. خو د تحریک انصاف ګوند یو مشر اسد عمر 13 ورځ پر ټوئیټر پانه لیکلي چې د عمران خان اراده د پوز یا مشر تابو ته د زیان رسولو نه و. د پاکستان وزیر اعظم پرون د سپتمبر په 15 د سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې. شهبا شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سکر خرته ورغلي وو. هلته د سیلاب نه متاثره خلکو سره ولیدل. بلخوا هم پرون کراچۍ ته د امدادي سامانونو جازونه رسیدلي. په دغو کې د امدادي سامانونو دوه الوتکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو د ترکمنستان لخوا لیږل شوي او تمه ده پر امدادي سامانونو بار دوه نور جازونه د ملګرو ملتونو لخوا ورورسیږي. بلخوا د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداري انډیمه د سپتمبر پر 15 ویلي چې د سیلابونو له وجې په ټول هیواد کې د وژل شو کسانو شمیر 1300 ته رسېدلی چې پکې 1450 ماشومان هم دي. د باجوړ په ماموند مینا سیمه کې د بارانونو له وجې د یو کور چت را پرېوتلی چې پکې یوه ښځه او یوه ماشومه وژل شوي او یو سړی پکې ژوبل شوی دی. ریسکیو 112 ادارې ویلي چې د پیښې ژوبلتن روغتون ته رسول شوی دی. بلخوا په 400 ضلعه کې کروندګر وایي چې د بارانونو سیلابونو یې فصلونه تباه کړي دي او په لکونو روپو تاوانونه ورته رسولي دي. د 400 ضلعې د کروندګرو د اتحادي بیان فضل سبحان د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل
سبزیانې کرلې تورې کړي کنه غني حضور لې زیاتږي کنه ګان ډېر خراب کړي دي. او جوارونه زما خپل دوه نیم چیرې به جوارو دوه ډېر ورځې کې دلته خلک جي دا غلې چې دا بند او د پلو ګوټي په غلې چې هغه په ګرامونو کې ملاوي کې ډېر ګران دي هغه په غلې چې خراب.
کروندګر وایي د سواد سیلابي اوبه د 400 په شمول په نوخار کې د تماکو غنمو د جوارو فصلونو او له دې سره سره ګڼو سبزیو د میوو باغونو ته تاوانونه رسولي او ځمکې د کر جوګه نه دي پاتې کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی په دې اړه معلومات راټولوي او هڅه یې ده چې سیلاب ځپلو کروندګرو ته مرستې ورسوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بشري حقوقو د سر ادارې هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو لرونکو لخوا پر مذهبي اقلیت نو د پرلپسې بریدونو خبرداري ورکړې. د غیداري ویلي چې دا د اقلیتي لګکیو په امنیت ساتلو کې د طالبانو د حکومت ناکامي ښایي. هیومن رائټس واچ ګڼو هغو بریدونو ته اشاره کړې چې د اسلامي دولت خراسان ډلې سره تړاو لرونکو جنګیالیو لخوا پر هزاره ټولنې په داسې وخت کې شوي چې کله د دغو بریدونو متاثره تنان سکولونو کار او یا جماعتونو ته روان وو. خو طالبانو ورته سخت غبرګون نه دی ښودلی. د بشري حقوقو د سر ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې اسلامي دولت خراسان ډلې په دې وروستیو کې پر 6000 ټولنې 14 حملې کړې چې پکې 200 کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته مخاودري چې د برتانیا نوي وزیر اعظم لیسټرس په مخکینی وزیر اعظم په څیر د روسیې د بې پاروونکي یرغل پر وړاندې د کیف د جګړې ټینګ ملاتړ ته دوام ورکړي. لیسټرس د بورس جانسن د وزیر اعظم پر مهال د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر و د سپتمبر پر 15 نیټه د دې هیواد لومړی وزیر په توګه تایید شو. داو خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د فرخند اسد نامو خبرونه اوریدل د مشال ریډیو خبرونه تاسو زم په وپاړه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور د پوخانی وزیر اعظم عمران خان د فیصل آباد په جلسه کې د پوسټ راتلونکي مشر د ټاکنې په اړه ورکړی بیان د فوج او لس مشر ترڅنګ د یو شمېر نورو کسانو خبرګونونه پاره ولې دي.
پاکستان فوج کے بعد لیفٹنٹ جنرل بھی چاہا وہ محب وطن نے بھی متفق نہیں ماں خدا محبل وطن ہے میں نے خود شک نہیں کو لیتا غلط خبر کرے گا.
د چارسدې کروندګر وای چې بارانونو سیلابونو یې فصلونه خراب کړي او له مالی مشکلاتو سره مخ کړي دي.
حکومت ته داسې مهرباني وکړي چې دا پرسد داسې چې کم کړي چې دا داسې وکړي چې اور چې خلکو ته دا پټوار په شکل سروې په شکل د
او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه یو مرکه هم لرو.
کله دا افغانستان کې نوې حالات بدل شو دا نوې حکومت رالو نو بالکل تجارت ختمې دوه باندې راغلو او ډیر زیات کم شوی و خو اوس چې دی شکر الحمدلله چې کار سنا څخه شوی دی.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د پاکستان فوج لسمشر او ځینو سیاستوالانو د تحریک انصاف د مشر پخانی وزیر اعظم عمران خان د اغه بیان پړه خبرګونونه خولي چې پکې نوموړي ادا کړی چې نواز شریف او آصف علي زرداری د خپلو غلاګانو په ټولو لپاره د پوسټ راتلونکي مشر په څوکې د خپل خوختن راوستل غواړي. فوج وری چې د عمران خان د بیان په داسې وخت کې د پوسټ مشرتابه د بدنامولو یو هڅه ده چې د اداره هر ورځ د هیواد د خوندي ساتلو لپاره قربانۍ ورکوي. دغه سره د هیواد لسمشر ډاکټر عارف الوی ویلي چې عمران خان باید د خپل بیان په خپل وضاحت وکړي. خو د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ اسد عمر بیا ویلي چې د عمران خان د بیان وضاحت شوی دی او دغه د پوسټ یا د پوځي مشرتابه د بدنامولو اراده نه وه. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پوسټ امریکو څنګه آی ایس پی آر د سپتمبر په 15 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د عمران خان د بیان غیر ضروری او په داسې حال کې د فوج د مشرتابه د بدنامولو کوشش ته چې دا اداره هر ورځ د ملک د خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د فوج د مشر د ټاکلو طریقې کار پاین کې واضحه شوې ده او د عمران خان بیان ډیر د افسوس وړ او مایوسونکی دی.
عمران خان د سپتمبر په سلورمه په فیصل آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری غلا بللی وو او به له ثبوت وړاندې کولو یې ادا کړی و چې دواړه غواړي چې په نومبر کې د پوسټ د مشر د څوکۍ لپاره د خپل خوښي تن اوټاکي.
په نومبر کې د پوز نوې مشر راتلونکي دی او زرداری او نواز شریف هڅه کوي چې د خپل خوختان راولي. دوی خپل آرمی چیف راوستل غواړي ځکه چې دوی پیسې پټې کړي او ویریږي که د پوز یو تکړه او محب وطن مشر راغی نو له دوی به تپوس کوي.
ټاکل شوې ده چې د نومبر پر وروستۍ اونۍ کې به د پوسټ اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده پای ته ورسیږي او پر ځای به نوی تن ټاکل کیږي. د فوج ترڅنګ ولسمشر ډاکټر عارف الوی او یو شمېر سیاستوالانو هم د عمران خان په بیان د خپګان څرګندونه کړې ده. ولسمشر ډاکټر عارف الوی په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د پاکستان هر پوځي وطن سره مینه لري. نوموړي د عمران خان د پوسټ راتلونکي مشر د ټاکنې په اړه په بیان کې ویل چې عمران خان دی خپل بیان په خپل وضاحت وکړي چې مقصد یې څه وو. د پېټرولیم وزیر مملکت او د مسلم لیگ نون ګوندغړی مصدق ملک د سپتمبر په 15مه یوې خبری غونډې ته وویل چې د عمران خان د بیان وروسته د قانون نافذ کوونکو او انصاف ادارو امتحان راغلی دی چې له عمران خان نه په دې اړه پوښتنه وکړي.
آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سے پاکستان کے جرنیل اور لیڈران
تاسو ماته دا وایي چې هغه کوم پاکستانی جرنیلان او مشران دي چې پاړه عمران خان وویل چې ځینې محب وطن دي او ځینې نور څه دي او د چې وویل چې چیف او جرنیل یوازې د میرټ په بنیاد راوستل پکار دي او چې دا یې وویل چې تکړه جرنیل نو زه له عمران خان دا پوښتنه کوم چې اخر کوم جرنیل تکړه نه دی.
بلخوا د پاکستان جمهوری تحریک او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په ټویټر لیکلی چې دفاع او معیشت د یو هیواد د بقا ضمانت ورکوي. نوموړي عمران خان ته په اشاره لیکلی چې په حکومت کې وو نو معیشت یې خراب کړ او اوس چې له حکومت بهر دی نو د پاکستان په دفاعي فصل کې درزونه جوړوي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان لاړخه د خپل بیان په اړه سپیناوی لا مخې ته نه دی راغلی. البته د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ اسد عمر په ټویټر لیکلی چې د پوست مشر د ټاکنې پړه د عمران خان د بیان وړاندې وضاحت شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې دوی کله هم دا اراده نه ده لرلې چې د پوست او یا د هغې د لوړپوړي مشرتابې بدنامي وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د پاکستان فوج او ولسمشر د عمران خان بیان ته غبرګون ښولی، تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم پر دې سرګندونو تنقید کړی و. عمران خان په فیصل آباد کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړی و چې نواز شریف او آصف علي زرداری غواړي چې د پوځ راتلونکي مشر د خپلې خوښې تن وټاکي. ټاکل شوی ده چې د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د نومبر په میاشت کې پوره کیږي او حکومت به د ده پر ځای نوی مشر ټاکي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف د مشر عمران خان څرګندونو ته یوه ورځ وروسته غبرګون ښوولی دی. نوموړي د سپتمبر پر 15 نیټه پر ټویټر لیکلی چې عمران خان د فوج او د فوج مشرتابه د مخامخ بدنامولو په خاطر پر هغو زهرجن تورونه لګوي. شهباز شریف د عمران خان څرګندولي له شرارت ډکه ایجنډا بللې چې د ده پیدا هدف یې په پاکستان کې ګډوډي پیدا کول او دا هیواد کمزوري کول دي. عمران خان د سپتمبر پر څلورم نیټه په فیصل آباد کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری غلب لیول او تور پورې کړی و چې دوی غواړي په نومبر میاشت کې د فوج مشر د خپلې خوښې کس وټاکي. د شهباز شریف په شان آصف علي زرداری هم د عمران خان پر دې څرګندونو نیوکې کړې دي. نوموړي د سپتمبر پر 15 نیټه پر ټویټر خپور شوی بیان کې د عمران خان نوم نه دی اخیستی، البته هغه ته په اشاره سره تور پورې کړی چې دغه کس د پاکستان د کمزور کولو لپاره له بل چا څخه ټیکه اخیستې ده. نوموړي زیاته کړې چې دوی به خپلې ادارې او جرنیلان د دې کس د هوس په خاطر متنازع نه کړي. د پاکستان پر ټولنیزو رسنیو هم د عمران خان پر دې څرګندونو تاوده بحثونه روان دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد له لارې له واک څخه تر لرې کېدو وروسته د فوج په اړه د عمران خان دا تر ټولو ښکاره او متنازع څرګندونې دي. ټاکل شوی ده چې د نومبر په وروستۍ اونۍ کې به د فوج د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده پای ته ورسېږي او پر ځای به نوی کس ټاکل کېږي. عمران خان غوښتنه کوي چې حکومت یې ژر تر ژره ټول ټاکنې اعلان کړي چې د کارپوهانو په وینا له دې هدف دا دی چې شهباز شریف او اتحادیانو ته د فوج د مشر د ټاکلو موقع په لاس ورنسي. خو ځینې کارپوهان به فکر کوي چې د عمران خان د اوسنیو څرګندونو له وجې د فوج راتلونکي مشر هم شایي متنازع سي. د فوج پخوانی افسر سید نذیر وایي چې د عمران خان د څرګندونو له وجې د ادارې په توګه فوج ته زیان رسېږي.
تاسو قسم بیانونه ورکول خو دې طرف ته اشاره کوي چې تک کمی ادارې او ته پر خبره کوي په تاغه خبره باندې متغی ادارې ته نقصان رسی او دا غوی ساک خرابېږي. زکه خرابېږي په دې چې بیا به دا سوچ کیږي چې فوج تقسیم دی او په دې کې ځینې جرنیلان د پی ٹی آئی یا د عمران خان په طرف باندې دي او ځینې چې کوم دي هغه د پی ڈی ایم یا نواز شریف یا زرداری یا پی 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 یا پی میلن په طرف باندې. نو دا یو تقسیم طرف ته اشاره ده یا یو تقسیم تسلیمول دی.
ځینې کارپوهان د عمران خان د محب وطن فوجي د ټاکلو له څرګندونو څخه داسې انګیري چې ګواکې په فوج کې دننه داسې کسان هم شته چې محب وطن نه دي. د فوج پخوانی افسر بریګیډیر سعد احمد خان وایي د ده په فکر عمران خان ډیره ناسمه خبره کړې ده.
پاکستان فوج کے داسے نہ گنا مچے پاکستان فوج کے بعد داسے لیفٹیننٹ جنرل بھی چاہا وہ محب وطن نہ بھی سره زه کېدی شي متفق نه یم، خو د هغه خو بلوط نه یم، خو زه شک نه شم کولی. دا خو ډېر زما په کل ډېره غلطه خبره کړې ده.
عمران خان په خپله وینا کې غوښتنه کړې چې د فوج راتلونکی مشر ته د وړتیا یعنی میرټ پر اساس وټاکل شي. د دې په اړه سعد محمد خان وایي چې د فوج په داخلي نظام ډېر کم خلک پوهېږي. د ده په خبره د مشر د ټاکنې په اړه په فوج کې دننه ډېر بحثونه کېږي او په متفقه توګه یې حکومت ته نمونه ورکول کېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې کروندګر وایي چې اوسنیو بارانونو سیلابونه یې فصلونه تباه کړي چې له کبله ورته د لکونو روپو تاوان رسېدلې دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې وزیر اعلی محمود خان په چارسده کې د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړي او د سیلاب متاثره کروندګرو ته د موضوع ورکولو په اړه غور کوي. د ژغورنې نړیوالې ادارې IRC ویلي چې سیلابونو په ټول هیواد کې په 40 لک اکړ ځمکه ولاړ فصلونو ته زیان رسولې دی. پدیاله تفصیل پدی رپورٹ کی اورو.
په چارسده کې د کروندګرو د اتحادیې ویان فضل سبحان د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې په دې ضلعه کې بارانونو او سیلابونو شاوخوا 2000 اکړه ځمکه متاثره کړې ده.
جوارونه غلیږي جی. او سبزیانو خیر دی په دغه پرېګس په میاشت کې دومره دلته نه وي، خو په هر حال بیا هم سنا چې خلکو سبزیانې کرلې تورې کړي کنه دغه مینې تورې چې ورته مونږ وایو غني خو زورلي جیګنګان ډېر خراب کړي دي. او جوارونه یې زما خپله دوه نیم چیره په جوارو داسې خلک دي پرېګس کې دلته په دې روزو کې دلته خلک دي دا غلې چې دا بند او د پلو ګوپي غلې چې هغه په ګرامونو کې ملاویږي ډېر ګران دي. نو زیاتره دا هغه بوتغلي چې لکه 15-20 ورځې مسلسل بارانونه اورېږي نو هغه بوتغلي هم چې خراب.
د چارسدې په سرډیرو کې زمیدار کاشف خان وایي چې دوی د آمدن یوازینې ذریعه کرکرونده ده. نوموړي زیاته کړي چې په بارانونو او سیلابونو کې په شپېته جریبه ځمکه ولاړ د ګنیو جوارو کدو خټکیو او دغسې نور فصلونه خراب شوي دي.
جوارو جی زمون کرا خو لکه یو سټ کې پټې دی کنه سټ چې دو نو 240 کنه له په ریبه نه هر څه مو پښتون دی کنه سما کوان چې زمون بچی دی نو یو له سټ دی او غنی او جوار وهل دي نو علاقه کې ډیر زیات نقصانونه کړی لکه پسې ته نو په راوار ته پری نه خو یره دې کم سے کم لکه د هر زمیدار ته چې دوه ګره بدل کړنو 50-45,000 روپو جوار خراب شي چې چا دې ګره بدل نو 75,000-70,000 روپو جوار نو خراب شي دې تاسو نه ویل کړی یره دې زمون مله یو 10,000 روپو شي دې زمون خپل ځاتی 15 جره جوار وسه دې دی او
د چارسدې یو بل کروندګر نجیب خان وایي چې د تخمونو او سرو لپاره د شاوخوا 100,000 روپو قرض کړی وو او د دې پتمه وو چې د فصلونو کې دروستو به د ګټې تر څنګ قرض هم خلاص کړي، خو د سیلاب له وجې نور هم قرضدار شو.
یاره زموږ په تقریبا یو څلور جیره به تماکونه شو، جوار هم خراب شو او یو درې جیره به هم کدو خراب شو. کوم موږ بوټیانو تخمونه اچولي وو هغه رانه باران خراب کړ. د دې پته دغه ده چې ګاډي مله واغستل په نغدو پیسو په قرضو مله خلاص کړل. نه نه په قرضونو خ خو نه واغستل، لکه په 15 لک هم واغستل، په 40 لک هم قرضل په نغدو باندې قرضونه مله وکړل. هغه که موږ چې دې وخت کې پیسې راشي ځکه چې موږ خو خلک موږ نه غواړي موږ ته کور مخې ته خلک ناست موږ نه پیسې غواړي شراتو والا را پسې ختېږي. دې دا موږ چې کوم تخمونه راوړي وو موږ ته معقوله کوم لرګي راوړي زمونږ باران خراب کړل.
د چارسدې د ترناو کلی یو اوسیدونکی امان الله وایي چې باید حکومت او ادارې په سیلاب ځپلو سیمو کې وسیات پام ترقیاتي کارونه ته وکړي.
لکه نوی کلی شیشوا، لیدل شو، بابا کرشوا، الیان کورنا، شکرو کورنا، دغه کنه مجید آباد ترناو بابا کرې د سین له غاړې کوم کلی کې دی والی دي. د چا پسونه خراب کړو چا باندې خرابې شوې نو حکومت کې داسې مهرباني وکړي چې دا پر اسد داسیس چې کم کوي چې دا داسې وکړي چې اورت دې خلکو ته عوامو ته دا پټوار په شکل سروې په شکل د پسلونو چارسدې په ځله کې اچولې چې د بل په شکل لکه خلکو له لګري دي پر کې خبره د بل په شکل کې ورکی د ټوبلونو په شکل کې ورکی د بورونو په شکل کې ورکی چې کوم کویان خراب دي چې پیسې په هغه لګي د لړاو سټاو نه سره جوړیږي چې چارو جي پخې کړو را خو خلک بس پځې شو کورونه لګیا خپل پخلی کوي.
بلخوا د چارسدې نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي محمد عارف ویلي چې صوبایي حکومت له کروندګرو سره د مرستو په اړه غور کوي.
بالکل جی مسٹر صاحب چې اوس کوم وزٹ کړو کنه دا موږ ته هغه ځای نو په چې کوم ځای کې خصونه دا باشو نو هغه ډیسی ته او مطالعه چې څومره کسان او تاسو دې باقاعده یو د اولادو استیمیټ اولادو چې څومره نقصان شوی دی کم ڈیمیجز کورنو ڈیمیجز چې کوم شوی دی هغه آلریډی په پلان کې شامل وو او د خستون یو عمر ته ویل چې ان شاء الله زه به دا کمپنسیټ کوم او په الحال دا دا به خپل خصوصي او باندې کوي ادروایز دا کدا د پیګی نه
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل میاشتنی ریپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې په اگست میاشت کې د ګرانۍ شرح څه د پاسه 20% ته رسیدلې. کروندګر وایي چې د موجوده ګرانۍ یوه وجه دا هم ده چې د دوی میوې او سبزیانې خرابې شوي او هغه بازارونو ته نه دي رسیدلې. بلخوا د ژغورنې نړیوالې ادارې IRC ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو له وجې په 4 میلیونه اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي او شاوخوا 8 لک څاروي مړه شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
کال په افغانستان کې د پخانی نظام تر رنګېدو او د طالبانو واکمنۍ وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارت کچا کم شوې وه. خو اوس د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ سي خوني مشر زید شینواری وایي چې دو طرفه تجارت زیات شوه دي. د نوموړي په خبره په 2021 او 2022 مالی کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1 ارب امریکایي ډالرو تجارت شوه دي. عبدالحی کاکړ له زید شینواری سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي هلو سلو حال پختلی دی.
افغانستان سره زموږ تجارت وخت تیرېدې سره بدقسمتۍ سره په کمېدو روانو. 2012 کې 2.5 ارب ډالر یا 2.8 ارب ډالرو ته رسېدل او هغې ته خو مونږ واپس بیا کلم نه یو رسېدلي، خو هغې نه دا راغورځېدل او 1 ارب ډالرو ته، او بیا 1 ارب ډالر نه لاندې راغورځېدو په 2019 کې او 2018 کې. بیا 2018 یویش کې هم چې دی دا 1 ارب ډالر نه خواو شا کې روانو. بیا دا تجارت چې کله د افغانستان کې نوي حالات بدل شو او دا نوی حکومت رالو نو بالکل تجارت ختمېدو باندې راغله او ډیر زیات کم شوی وو. خو اوس چې دی شکر الحمدلله چې کار څه شوی دی او دواړه طرفه تجارت چې دی زیات شوی دی او ښه کافي حده پورې زونږ د افغانستان او د پاکستان منځ کې تجارتي هغه چې دی دا په پرمختګ کې روان دی. اړیکې چې
یعنی زیاد شنوار سے بلکمو چوائی زیاد شوئی دی نو یعنی چنگ زیاد شوئی دی پکم کچ زیاد شوئی دی
تیر کال سر مقابلہ کو کنا نو تیر کال پر نسبت بانے چھ دی خلاف توقع دی عداد و شمار نو اگر نسل 200 ملین ڈالر زیاد شوئی دی دو طرف تجارت نو دا اس کرا توقع نو وزک چھ ڈالرو کے پیمنٹ ورکورو پکے دیر لویا مشکل راغلا بل افغانستان اکانومی دیر خراب شوئی و دیر لاند غرزی دلی و هلته نه سرمایه گزار بیا لاړ، هلته نه کارونه بند شوي وو، دا تعمیراتي کارونه نور ترقیاتي کارونه چې وو دا ټول ډېر زیات کمزوري شوي وو. نو مونږ دا خیال و چې دا به 400 میلیونه 350 میلیونو نه زیات بنی. نو په دې وجه باندې زه وایم چې دا 1 ارب ډالر دی نو دا زه وایم چې دا ښه تجارت شوی دی په دې موجوده حالاتو.
دې کې زیاد شنوار صاحب یو سوال دا دی چې یعنی دغه دوه طرفه چې زیات شوی دی نو آیا د پاکستان افغانستان ته صادرات زیات شوي دي یا د افغانستان غ زیات شوي دي، یعنی د کوم طرف نه زیاد شان اوڑل راوڑل کیگی؟
اوس په نن سبا حالاتو کې د افغانستان تجارت زیات شوې ده او دا چې تجارت کې زیات پرمختګ راغلی دی نو دا د افغانستان سایډ نه راغلی دی. او هغه کې یو پاکستان چې دی په دې باندې بشک چې دی محصولات کم کړی دي او د ټیکسونه کم کړی دي. بل دا چې پاکستان خپل ضرورت مطابق چې دی هم افغانستان ته ډېر ضرورت راغلی او چې پاکستان ته کوئله په کار و نو هغه کوئله ډېره زیاته راغلې ده. او کوئلې نه علاوه چې دی زونږ اگریکلچر پروډکټس هم اوس افغانستان نه چې دی زراعتي سامان شو، خوراکي سامان شو، سبزیانو شو، میوجات شو، دا هم ډېر خو کافی تعداد کې را روان دي. بیا کاټن چې دی دا هم را روان دی. نو د دې په وجه باندې مونږ ګورو چې په پیل ځل پاکستان په تاریخ کې مونږ کتلي چې فرض کړه افغانستان نه به پاکستان ته 300 ټرکونه راتلل نو پاکستان نه به 100 ټرکونه 150 به وو. همیشه به د دې الټه خبره دا وه چې پاکستان به ډبل وو، د هغې به کم و نیم به وو. خو اوس نن سبا حالاتو کې د افغانستان طرف نه کافي ډېر امپورټ چې دی کنه دا روان دی.
خو د دې وجه یعنې ستاسو په خیال باندې محصولاتو کمی ده؟
محصولاتو کمی پکې هم ډېره لویه وجہ دا خو بل طرف تا پاکستان چې دے نورو دنیا سره تجارت کې مشکلات ډیر زیات رااله ڈالرو مسالہ ډیر زیات رااله او د افغانستان نه امپورټ چې دے ټولو نه آسان دے او دا دواړو ملکونو حالات داسې دي چې کدی دے نه ایکسپورټ کوي کاغل ته نه امپورټ کوي نو زوم دا تاجرانو خپل منځ کې دومره اړیکې دي دومره په پېښور کې په کابل کې سره یو بل سره بلد را بلدي چې هغې دا خپلې لارې ځان سره سمې کړې که نه او د هغې په وجه دا په جاپان سره یا کوریا سره داسې نه شي کېدی یا چاینا سره په افغانستان سره دا یو طریقې خلکو جوړې کړې چې د ډالرو د ادایګي او د ورکړه راکړه نه بغیر هم چې دی خلکو خپل منځ کې اګریمنټونه وکړو او په خپل منځ کې سره سیټلمنټ وکړو او چې کوم خلک دلته نه مال راغواړي نو هغې افغانستان هغو خلکو ته دا پیسې هلته ورکړي چې کوم کسان پاکستان نه مالونه غواړي نو یو قسم داسې تبادله اشیا والا تجارت هم روان دی او نور په خپل تعلقاتو باندې او په جایدادونو باندې او په کورونو باندې او په یو بل له ورکړه باندې کارونه روان دي.
شانوز دې زیاتوالی کې یعنی د حکومتونو رول ستاسو په خیال باندې کم دی د تجارو زیات دی؟
بالکل داسې خبره ده. زه دا ګڼم چې حکومت بنیادی چې کومې مسلې دي هغه اوسه پورې حل کړې نه دي او اوس هم په تورخام کې دوی سره یو سکینر امپورټ تپاره ده یو ایکسپورټ تپاره ده د هغې په وجه باندې اوږدو د قطارونه د ګاډو ولاړي. دا انفراسټرکچر جوړول خو د حکومت کار دی انفراسټرکچر دوی جوړ نه کړی شو. بیا د ډالرو چې کومه ورکړه راکړې مسلې وې د هغې یو ښه غوندې حل چې و هغه یې راوویست. بیا چې کومې معاهدې دي که نه هغه پریفرنشل ټریډ اګریمنټ دی یا فری ټریډ اګریمنټ دی هغه اوسه پورې نه دی شوی. داسې په ټرانزټ ټریډ اګریمنټ کې چې کومې مشکلات دی هغه مشکلات اوسه پورې ختم نه شو چې کوم غلط شرایط دي پاکستان طرف نه په دې معاهده کې. نو زه ځکه دا ګڼم چې حکومتي طرف نه دومره زیات په دې کې کردار نشته دی. دا زموږ د خپل د تاجرانو محنت دی کوشش دی او دا زړې چې د دې خپل منځ کې رشتې دوستۍ او تعلقات دي دا د هغې په وجه باندې وشو.
د کوارت په بیلابیلو سیمو کې د ډینګي او لشمینیا ناروغي په خپرېدو ده. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي د دوی ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د ماشو ضد سپری او د مرض په اړه پوهاوی ورکوي. د لاچی تحصیل چیرمین وایي چې اړوند د حکومتي ادارو له مشرانو سره لیدلي او ترینې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې د لا ډېرې مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل ممتاز بنګش راکوي.
د ډینګي او لشمینیا کنټرول روم فوکل پرسن ډاکټر هارون بیگا نوخته مشارې دوی ته ویلي چې د ډینګي په مرض اخته شوی زیات کسان د یادې ضلع لچی تحصیل سره تړاو لري.
موږ سره کوهاټ کې اوسه پورې 23 کیسز دي. 23 کې 19 کیسز دي لاچی نه دي او څلور کیسز چې کوم دي هغه کې دوا جرمې کې دي یو مادرکوټ کې ده او یو بلیټن کې ده.
نوموړي زیاته کړه چې زیات شمیر کې په ډینګي مرض اخته شوي کسانو مخې ته راتللو نه پس د روغتیا محکمې یادې سیمې کې کور په کور خپلې ډلې لیږلي او د ډینګي ماشي د مخنیوي ګامونه یې هم پورته کړي.
زموږ اکټیویټي ډېره ښه زور او شور سره لګیا ده. تقریبا 23 LHWs لیډی هیلپ ورکر چې کومې دي هغه په کورونو کې ګرځي او روزانه 400-500 کورونه هغه سکرین کوي.
د لچی تحصیل چیرمین احسان خټک مشالې دی ته ویلي چې د یادو ناروغانو درملنې لپاره د روغتیا اړوند مشرانو سره غونډې شوي. د ښاروالۍ محکمې په مرسته یې د ماشو وژلو دوا شیندلو کمپاین هم پیل کړی او ډپټي کمشنر نه یې د لا نورې مرستې غوښتنه هم کړې ده.
فوکس پرې به کوو او کوم ځای لار وده بکه دا اویرنس پر رولو موږ خپل ټیمونه تقسیم کړي او وومن کوم هغه دي ممبرز دي هغو ته میلي مې تاسو کور کور ته نوځي او ته وایي چې د کوم اوبو چونکې موږ سره کې لته اوبه تلوی نه شو نو هغه بهنې پاسنه ډکنې کېږدی او سی بی سي ډیمانډ مو کړی یو مشین والا ڈی سی سر نه انشاءالله هغه به وشي. وارډ بندوباست مو کړی ده. ایم ایس سره مو میټینګ کړی ده. نو انشاءالله موږ فل ایفرټ دي چې دا 2015 کې چې کوم دا شعر راغلی او ټیم زر نظیم باندې اربن والا نو دا شعر ډېر موږ ایفرټ کړی و د شعر موږ زیرو کړی و.
د روغتیا څانګې چرواکی وایي چې ډینګي مرض ته یو ځانګړي ډول ماشي په چیچلو انتقالیږي. خلک باید په خپلو کورونو او شاوخوا کې ولاړې اوبه وچې کړي او کومو لوښو کې چې اوبه ذخیره کیږي باید پټې کړي چې ماشي پکې هګۍ نشي کولی. د روغتیا محکمې تر مخه تیر کال هم لچی تحصیل کې 100 نه زیات کسان په ډینګي مرض اخته شوي ول. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. د فرخند اسد نه بلن خبرونه واورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال عمران خان ته اشاره ویلي چې هغه دې د پوسټ په اړه د خپل بیان وضاحت وکړي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی دا خبره د سپتمبر په 15مه په پیښور کې لزی خبریالانو سره د ناستې پر مهال د پوښتنې په ځواب کې کړې ده. دا له هغې وروسته ده چې عمران خان د سپتمبر په 14مه په فیصل آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر وخت وویل چې نواز شریف او آصف علي زرداری دواړه غواړي چې په نومبر میاشت کې د پوسټ مشر د خپل وخت کس وټاکي. د پاکستان وزیر اعظم پرون د سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې. شهبا شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سکر خار ته ورغلي وو او هلته د سیلاب نه متاثره خلکو سره ولیدل. بلخوا پرون کراچۍ ته د امدادي سامانونو جازونه رسیدلي دي. د باجوړ په مامون د مینه سیمه کې تېره ورځ د بارانونو له وجې د یو کور چت را پرېوتلې چې پکې یوه ښځه او یوه ماشومه وژل شوي او یو سړی پکې ژوبل شوی دی. ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ویلي چې د پیښې ژوبل تنې روغتون ته رسولې. بلخوا په 400 ضلعه کې کروندګر وایي چې بارانونو او سیلابونو فصلونه تباه کړي او په لکونو روپو تاوانونه ورته رسېدلي. د 400 ضلعې د کروندګرو د اتحادیې ویاند فضل سبحان د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په هغه ضلع کې بارانونو او سیلابونو 2000 ایکړ ځمکه تباه کړي. د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د اسلامي دولت و سوالي ډلې سره د تړاو لرونکو لخوا پر مذهبي اقلیتونو د پرله پسې بریدونو خبرداری ورکړي. دغه ادارې ویلي چې دا د اقلیتي لګښتونو په امنیت ساتلو کې د طالبانو د حکومت ناکامي ښایي. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تمه خوډلی چې د برتانیا نوی لومړی وزیر لیسټراس په د مخکینی وزیر اعظم په سیر د روس ته بے پارون کې ارغل پر وړاندې د کیف ته جګړې ټینګ بلاتړ ته دوام ورکړي. لیسټراس چې د بورس جانسن د وزیر اعظم پر مهال د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر و د سپتمبر په 15مه نیټه د دې هیواد لومړی وزیر په توګه تایید شو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې لند خبرونه د فرخند اسد نه اوریدل ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. داعش وسلواله ډلې په کابل کې د روسي سفارت مخې ته د پرونی بریزي مواري منلې ده. د ډلې پرون په ټلګرام ویلي چې دوی په ځانمرګي بریدګر په هغه غنه کې ځان ته چاودنه ورکړه چې پکې روسي چارواکي هم وو. خو د روسي بهرنیو چارو وزارت ویلي چې برید د سفارت د کونسلر څنګه په دروازه کې شوی دی. د کابل د امنیه کمانډانې بیان خالد زدران ویلی دی چې په حمله کې د دوه روسی چارواکو په ګډون شپږ کسان وژل شوی. تفصیل سفی الله ستانکزی را کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماښام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلي چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندې کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیش په تړاو هر اړخیزه څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره بلا زیات جدي ګامونه پورته کړي تر څو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسي فدراتیو سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
اخوا د روسیې د ولسمشر ویاند دیمتری پیسکوف په کابل کې د روسیې د سفارت مخته چاودنه ترهګر عمل بللې او ویلې دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ ته څېرمه د روسیې سفارت مخته په چاودنه کې چې د راپورونو له مخې ځانمرګ بریدو ګڼو هغو ځوانانو ته مرګجوب له اوښتې چې د تحصیلي ویزو لپاره ورغلي وو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي او لس تنه نور په دې پېښه ټاپیان دي. د چاودنې ځینو ټاپیانو داسې حال کې رویټرز سره د سترګو لیدلی حال شریک کړ چې پټۍ پرې لګېدلې وي او له درده کړېدل. فیض محمد د روغتون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دي پاتې.
کونسل راغی او موږ خپل اسناد ور وښودل. موږ یې د سفارت دروازې ته رهنمایي کړو. په همدې شیبه کې چاودنه وشوه او زه په ځمکه ولګېدم. وروسته پوه نه شوم چې څه وشول.
وحید الله وایي د چاودنې زور دومره ډېر و چې دی د سړک له یوې غاړې بلې ته واچاو او ډېر یې ژوبل کړ.
همدومره مې په یاد دي چې چاودنې د بیالې له څنګه د سړک منځ ته واچولم. بیا مې لاس او پښې له کاره ولوېدل. ملګری می راغی او دلته روغتون ته راوستل.
روسیه تل په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیه له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې په کابل کې خپل سفارت پرانیسته. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته یې هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي د سکلو د پاکو اوبو له کمی، نیمګړي روغتیایي خدمتونو او د ځوانانو له بیکارۍ شکایت کوي او غوښتنه کوي چې دوی دا ستونزې د هواري کړل شي. بل لور ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي چې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د خلکو د ستونزو د هواري لپاره به اړونده ادارو ته مشخصې دندې سپارل کیږي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران په یاد ولسوالۍ کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت، نیمګړي روغتیایي خدمتونه او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې یادوي چې ځایي خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. قومي مشر حاجي احمد الدین مشال راډیو ته وایي
د شپې د ورځې په پلاری کې په خدمت کې دوی دي، خو کمی ډېره ده ځکه چې دا چې کوم ضرورت د دوایي شي، د مریض شي، هغه شي هغه دوایي نه رسیږي مکتا، خو یا به تښتي بازار ته یا به پاوی بوی می بی وتروی کنا دای می ډیره کمزری دو او ډاکټرون خطا کام دی او ډاکټره کام دی.
د نادر شاه کوټ اوسیدون کې دا هم وایي چې خوست ښار ته برېښنا له یادې سیمې تیره شوي او د برېښنا پای د دوی په ځمکو او ځایونو کې لګول شوي، خو دوی تر اوسه له برېښنا بې برخې پاتې شوي دي. د یادې سیمې یو بل قومي مشر معلم خان وایي
نه په منځکه په دامنځکه کې چې رغلو کې رینه نه لانکړو پټی نه ونیو زیر نه ونیو لاین هم تیر کړو خپل شخصن مو په خپل لوس د کلي په مشرونو تصدیق ورته کړی و. دا به یو ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه به یو لوړ مقام ته وزارت ته موږ نه برک
د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په یو شمېر لوړو سیمو کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزه هم شته. د سیمې یو سپینګر حاجي شریف وایي
دا شیدو چې دوبې ستونزه خامخا شته ځکه چې دا سرو کلی دی په جګه د منطقه کیږي اوبه چې کمې دي تر اتیا نه نیولې تر سل پیرا پخې اوبه دي پوښې دي دیرشې پنځه دیرشې کې ګول وکړي هغه ګول دی نریکی ده که چوبره زخیره و علاوه تا آغا زخیره کیی نره پخی و بیتا ندو و تلیه.
پا افغانی طولنه پا زنگری دول خوز که ده بیکار استونزه هم ده یوش مر طولنی زناخوالو لامل شوی. قومی مشر مساجان زدران وایی ده بیکاری پا وجه خلق و پا زنگری دول زوانان پا نشو روک دیگی او حتی زنوجه نتمخه کوی.
در دغه وخت پورې د کار کولو او د دغه لارې د کورنوی د پاره د عاید لارې تر اوسه پورې نه ده پوره پرانستل شوې. اقتصادي ستونزې شته چې ځوانان یې په تشویش کې اچولي دي، هغوی کله کله نشې ته مخه کوي او کله کله هم یعنی ځان وژنې ته لاره برابرېږي.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې پخوا هم ګڼې پروژې پلې شوي، خو دوی به هڅه وکړي چې یادو ستونزو ته هم رسیدنه وکړي. د خوست د ولایت مقام ویان او د عامه اړیکو مسؤول مولوي اختر محمد اکرم وویل
دا مسلې به مونږ د ولایت مقام سکتوري غونډې ته مخته کړو. موږ له دوی هم غواړو چې ولسوالۍ مقام او ولایت مقام سره د په اړیکه کې وي او خپل ستونزې دې شریکوي. باور لرو چې د دوی ستونزې به حلېږي.
خوست دولس ولسوالۍ او درې مرکزي واحدونه لري چې په تېرو شلو کلونو کې یو شمېر سیمو ته د پام وړ کارونه شوي، خو ځینې سیمې د ناامنیو له کبله د بیا رغونې له بهیره محرومې پاتې شوي دي. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې تر دې وروسته د پروژو او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي چې خلک یې تر اوسه د ژوند له لومړنیو اړتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د ننګرهار په صنعتي پارک کې د یو نیم ملیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اوسپنې ویلي کولو یوې شخصي کارخانې فعالیت پیل کړی دی. د کارخانې چارواکي وایي کارخانه یې په نوو وسایلو سنباله ده او په لسګونه کسان یې په کار ګمارلي دي. خو د ننګرهار په صنعتي پارک کې د کارخانو مالکان وایي چې د دولتي برېښنا کمښت یې د فعالیت مخه ډپ کړې ده. بل لور ته د ننګرهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي صنعتي کارخانو ته د برېښنا ورکول ولیه په لومړی توبونه کې دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
لوګدو کلونو رئیس له افغانستان زړې وسپنې غونډیو هیوادونو او په ځنګړی توګه پاکستان ته قاچاق کېدلې او له هغه ځایه د ګول سیخ په بڼه بیرته افغانستان ته راوړل کېدلې. خو په دې وروستیو کلونو کې چې په ننګرهار صنعتي پارک کې د اوسپنې ویلې کولو او ګول سیخ جوړولو یو شمېر کارخانو په فعالیت پیل کړی، تر یوه حده یې پاکستان ته د اوسپنې د قاچاق مخه نیولې ده او اوس چې تازه تازه د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت د اوسپنې ویلې کولو یوې بلې کارخانې په فعالیت پیل کړی، مسؤلین یې وایي چې تر ډېره به ورسره د اوسپنې د قاچاق مخه ونیول شي. د دې کارخانې مالک ظاهرالله زاید وایي دوی د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه زړې اوسپنې راټولوي او په خپل کارخانه کې ویلې کوي. نوموړی زیاتوي که د اوسني نظام چارواکي د اوسپنې استخراج ته جواز ورکړي، دوی به وکولی شي چې نورو هیوادونو ته د ګول سیخ صادرات ولري.
موږ اوسپنه ورته د افغانستان د هر ولایت نه راوړو، که چېرته د افغانستان اسلامي امارات من انتقا کوونکو په د خپل ملک د غرونو اوسپنه راوباسي، نو انشاءالله موږ په غرونو کښې هم ډېره زیاته اوسپنه لرو، او بیا به موږ د نورو اوسپنو نه ضرورت نه لرو همدغه د خپل غرونو اوسپنه، بیا موږ ګاونډي هیوادونو ته هم کولی شو اوسپنه ورکړو. اوس هم الحمدلله موږ ګاونډي هیوادونو ته سیخ صادروو.
د ننګرهار د صنعتي پارک کارخانو مسؤلین وایي د برېښنا پرچاوي او د حکومت له لورې صنعتي فابریکو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې له امله یې نه یوازې دوی ته مالي زیان اوښتی، بلکې زرګونه کسان هم ورسره بې روزګاره شوي دي. د ننګرهار په صنعتي پارک کې د اوسپنې د ویلې کېدو د اتحادیې مرستیال محمد طاهر پاشا وایي که د برېښنا په برخه کې شته ستونزې حل نه شي، د دغه ولایت صنعت به له منځه ولاړ شي.
په هر یو کارخانه 50-50 لک روپۍ بیل ورکوي، او د برق د نشوالي د وجې نه تقریبا چې په دغه 14 فابریکې بدې کې اتیا سل کسه کار کوي، 1400 کسان په مثلاً دا شو، بیا په دې کې د شوکانو دغه فابریکې تقریبا 300 فابریکې خوښه بوي، دغه یو نیم سل فابریکې فعال تقریبا دغه کم از کم 2000 کسان به په دې ننګرهار د شیخ مصري پارک صنعتي کې دا بېروزګاره شوي.
بل لور ته د ننګرهار د برېښنا ریاست چارواکي صنعتکارو ته د برېښنا په برخه کې د شتو ستونزو د حل ډاډ ورکوي. په دې ولایت کې د برېښنا شرکت رئیس مولوي جان محمد انقلابي وایي دوی هڅې پیل کړي چې د برېښنا پرچاوي راکمه او صنعتکارو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ برق صنعتي ته اوس برق دولس ساعته کړی ده، اوس هغه څلور ساعته نه دغه د ګرمۍ د وجه نه دلته نور مشترکین بېخي ډېر دي او برق کم لرو، د هغوی په وجه باندې موږ دوی ته برق کم کړی ده، خو بیا هم انشاءالله وعده مو سره کړې چې دغه میاشت شفه به وي بېرته دوی ته موږ برق څلور ساعته کوو.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د اوسپنې د ویلې کېدو له 14 کارخانو نه علاوه په سلګونو نورې کارخانې هم فعالیت کوي چې د برېښنا کموالی فعالیتونه ټکنی کړي، او له چارواکو غواړي چې ټولو صنعتي کارخانو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروې
په 10:30 بجو،
د کرښې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسور اوس هم یو ځانګړی رپورټ لرو. د پاکستان فوج په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو چې وروسته یې دا وکړه چې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. له دې پس د لکونو په شمېر کې بې کوره شوي کسان کورونو ته ستانه شول، خو هلته د ماینونو د چاودنو له پیښو سره مخامخ شوي. اوس هم کله ناکله هلته د ماین چاودنې کېږي چې پکې د پښتون ژغورنې تحریک د یو مخکښ عالمزیب مسید په ادا تر اوسه پورې 3.5 سوه کسانو ته امر شوبله اوښتې ده. حکومت وایي چې دوی لویه برخه سیمه له ماینونو پاکه کړې. په دې موضوع نور تفصیل د اشتیاق مسید نه اورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې 2009 کال کښې پاکستاني پوځ د رای نجات په نوم د تحریک طالبان پاکستان په خلاف عملیات کړي وي. د دغې عملیات نه پس د دوی په سیمه کښې د ماین چودنې پېښې مخې ته درېمي چې په وجه یې ګڼ شمېر خلک وژلی معذور کړی دی، او د پاکستان حکومت د دوی د سیمې نه دغه ماینونه صفا کړي نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی عالمزیب ماسید سویلی وزیرستان کے دمائن چودنوں نہ شوی نقصانی نہ پدا رنگ بیانوی
جنوبی وزیرستان کے لینڈ مائنز مسئلے باندھے ہمیشہ نہ پشتون ژغورن غورځنګ آواز پورته کړی دی چې دغه مسله ده او په دغه موج خلق بچیان زنانا پدا کې الوزی تر اوسه پورا حکومت لخوا د ماین پاکی د پاره یې رنګ غمونو نه واخیستل چې څنګه موږ ورته ویو او نه یې د خلکو ته د کمپنسیشن په حواله سره څه غمونو واخیستل څو ورځې مخکې ز شوال تطللی و نو الته ما ته پاته ولګېدل چې ورونه هغه چې کوم د لینډ ماین شکار شوی وو نو چې زه کلی ته ورغلم کور ته ورغلم نو الته ما ولیدل چې دا کم مورچې لاندې دغه کورونه وو هغه مورچا ما په خپله هم څو ورځې مخکې دوی ته سپاټ آؤٹ کړی وه چې دغه مورچه ده دا میندوناکای میسیرې شوال کې دننه دا عمر چک پوسټ ورته وایي چې دغه ډېر زیات چې کوم دی لینډ ماین دوی لګولی وو چې اوس هغه پوسټ چې کوم دی هغه فوج خالی کړی دی په دا نه مخکې هم یو هلک چې کوم وو شپاړس کلن اکرم الله دا د هغې شکار شوی وو او اوس هم هره ورځ هلته چې کوم دغه مال مویشي ورشي هم به هغې شکار کېږي نو دغه ځای صفایي ده باید وشي خو هغه نه وشولا نو هلته چې کوم د دوه ورونه وو د کور بهر ته مزدوري کوله د کور د جوړولو دپاره یې خاوره راخستله نو هلته د هغې لینډ ماین شکار شوي وو دوی چې په هغه کې د دوه سړې د سترګو د ضایع کولو خدشه ده او بیا چې کوم د لینډ ماینز د ویکټم چې کوم کمپنسیشن دی ازاله ده دوی ته کومه موضوع ورکول دي دا هم دهشتګردۍ نه ازغمن شوی خلک ته دوی ته خامخا دومره پیکیج باید ورته ملو شي لکه څنګه چې دوی دهشتګردۍ نه شکار سړي ته ملوېږي کوم شهاده پیکیج ورته ملوېږي خو دوی هغه ته تر اوسه پورا یو سړي ته هم کمپنسیشن دی ورکړی د لینډ ماینز ډیټا موږ خپل راکولټ کړی ده په هغه ډیټا کې دوه نیم سوه پورا چې کوم دي دغه واقعیات شوي دي په دغه کې درې نیم سوه نه زیات خلک چې کوم دی ازغمن شوی دی څوک یا مزوره شوی دي یا پکې شهیدان شوی دي په دا کې پنځه پنځه څلوېښت چې کوم دي په دا کې بچیان هم شته زنانه هم شته او په دغه کې د ستر عمر کسان هم شته لرغینده نو دا پکې شهیدان شوی دي او دغه نور چې کوم دي دا یا مزوره شوی دي یا چې کومه دا دوی یو سخت زخم ورته رسېدلی دی چې تر اوسه پورې ځینې خلکو خو علاجونه یا تر اوسه پورې لګیا دي
د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسید وایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي د دوی په سیمه کې د شاخ ماینونو د صفا کولو درویګزینې دوه کوي
د جنوبي وزیرستان پلانمن سه کینانو چې دومره د بوسه یشتي لکه فصل موږ بار بار دا ځغ چکړای دی خو حکومت چې دای کیمې دوه کوي چې مصطفا کړی دی دا سراسر جھوټ کی اے چند علاقے تا چار پیشی نکړي دو خود نش بار چار دو سرا ایریا جانډولا هدو پکشه دغه کلکالا مرغی باند شیخ جرات او د کوم نظر خل کیما ایریا دو غانیرای چاپاړه او دغه سره پورته ماکین بدر شاول چې د مختا ی دوا کا سپ تین کا مر دی چک بوست خو زرا بالکل وو ورزاول نو حکومت دا سه چار ندو کړی چې دغه نه میز مطمئن وی یا مطمئن شي او بل چې کیما ته دغه لنمن په حوالہ سره یو در نه نو سوا چې په اخ ډیر ملګری بنده تشدد و سب چې کی مذاکرات ور سره وشل وا دی وشو اغه تر وسا پر سار تا نو را سي دي
د سراروغه سیمه اوسې دین کای عثمان ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت د سویلی وزیرستان اوسې دین کی د داسې بادي سره مخامخ کړی دي چې په خپل سیمه کې هم په ازوده نشي ګرځیدلای
مرمه چې کیما حکومت دوا کوي هه چې میرا جاتی مینا لا ژلې دي په سپوی باندې چار شری کړی دو ا دغه نه خو میش په دانه یم مطمئن چې زه خپل مثال په سراروغه سیمه کرکنې کلی شي چې کیم لندمایز لاګېدل دي 15-30 ټیکټ سارا دا د میش د کور سارا بالکل نشدې هدا لکه میش ډیر زناور هم ورزاول تړلې سا پورې میش یک یو فوجي هنه د لیدلای چې دای درو غلی وی وتا لندمایز سه په یی عمل د شری کړای وی نور چې کیم ورې دی له علاقې دی لکه میش نه پورې شرنا ورتا وی د علاقې شنن مایز لاګېدل دي دا پور تا بدر شدا نور چې څومره علاقې دي په داسه تر وسه پورې دا واقعیات رو درمی کلا انسانونو ورزاوی کلا جناور ورزاوی میز ولن ګوڑا بچیون زنانا ساڑیون توانون دا پشوراتی دی تا خید کل ومر بادی جوڑا کرلا چه میرا دا سوپر ازواندی دی دا میسا دا بادی جوڑا کری دا چه میرا پس زڑاور پا خپل علاقه شه ترویسا پوره هنشی گرده دای دلن ماین زواجه کلا مولینا ورزاوی کلا انسانونو ورزاوی میرا حکومت نا دا غشتنا که اوی چه دا خدای دا پورا دا دا طول ومر بادی چه رتا جوڑا دو دا بادی دا ختم کودا لرمان دا سفر
پا بدر سیمک شه دا ماین چودنو نا وجل شوی او د پرهار جلی شوی کسانو حال ملک اسمت الله په دا رنگ بیانوی
مل چکیم په وادي بدر کښې د منسي مسلادو چې 2009 کښې چې کوم د مږ اپرېشن شوی وه د دغه نه باج دا کوم شخ شوي ټول وزیرستان چې دا مسله شته خو لیکن په وادي بدر کښې دا مسله ډېره زیوته دو د منسي ولا چې دغه چې مولین او په دا کښې انسانون په دا کښې مرګ ډېر زیوت وشو او خاص کر د انسانونو د مرګ او د پښې د ورځولې مسلې روغلل ډېرې زیوتې دا 450 وخته حاضر یو چې په دا کښې یې غوو مړاو کړی دي او چې کوم انسانون دي دا 60 کسان دي په وادي بدر کښې چې د دغه پښې وورتلې بیا په زندګي کښې مجبور کړل او بل چې کوم مړه پښه وشول 12 خو خالي په دا منځ کښې په وادي بدر کښې مړه وشول چې دا په حق ورسېدل د دغه منسي د وجه نه چې د جنوبي وزیرستان کوم نقصان وشو په منسي نه کښې چې دا د حد نه بهر ته دی دي خو د یوې سفره د دغه په باره کښې انتظام یې د مش سره هېڅ امداد نه دی کړی.
د سروکۍ سب ډیویژن چیرمین شاه فیصل غازی ویایي چې که د پاکستان حکومت په سویلي وزیرستان کښې شاخ کړي شوي ماینونه زر صفا نه کړل بیا و د ماسید قبیلې پیرا یو نسل د معذور شوي کسانو باندې مشتمل وي.
کله په 2009 شې د سوت وزیرستان نه اپرېشن شروع شو خلک خپل کورونه پرې شول په دا شې که فوجي شاخ کړي دي د خپل ځون تحفظ دپوره یا طالب شاخ کړي دي او په دنه مخ شې نشته لکه شې نه لنډمین و هېڅ قسم داس پکې نه وشوي چې کله د جنګ وشو په دغه موقع باندې ډوه کېږي د مش په علاقه شې شروع شولی مش بار بار کوشش کړی دی میټینګین هم کړي دي فوج د زمور افسرونو سره رابطه کړي ده او یا یې چې په یوه وردي باندې په کرور نه جوت ریپیا لګي په ځونه یو بولډیزر یا ټیکر چلولی دی خوا چې کوم دروډه سره دي چې کوم نور علاقه دي پابندې دی په موقع باندې څه چورینه بدل کړي دي او د مش سره بار بار وادي هم شوي دي او په هېڅ پوره هم دغې لنډمین هېڅ قسم داسې پوه نه شو او دی چې کوم مغزي وته شي دي کوم زخمین دي یو نیم لکه روپۍ چې کوم شهیدون دي څلور لکه روپۍ دا ډېر معمولي پیکیج دی په دنه جوت دا خلک ستړي سمونه وکړي او خارچي هم وکړي دا هم چند کسانو ته ملاو شوي دي چې کوم لنډمین شخ شوي دي دغې لنډمین کوم تعداد دی دا چې کوم دی مشته وشي دا د امتیاز جوت دی.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلي نماینده مولانا جمال الدین وویل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پېښور کور کمانډر و په خپله سیمه کښې د ماینو مسله نه و یې خبراوه چې دا زر صفا کړی شي
دی په دا خبره کښې تر اوسه پورې الله ته یې کامیاب کړو دی ناکام روغلي ځکه چې 2008 نه دا منسینه په مځکه شې دي صفایي تر اوسه پورې نه ده شوې چې دوی وایي چې موږ اوس شروع کړې ده که نه ښه خبره ده الله ته توفیق ورکړي خو دا کار د خلکو د ډیفنس د واپس کولو نه مخکې یا په کار و اوس ډېر زیات نقصان هم د دې نه جوړ شو خو چې اوس هم دوی شروع شي او هر علاقې ته ورسېږي او په ډېره جلدي سره وایي او بله خبره ده چې کوم کسان د مینونو سره یا زخمي شوي دي یا دوی چې کوم په شهادت رسېدلي دي نو د هغې دپاره د کوم د حکومت ته باندې حق جوړېږي د شهداو پیکج هغه دوی ته میلاو شوی نه دی زخمونو ته خالي شا ور واچوي باقي نور تعاون نه ورسره کوي چې را دغه موضوع راشه اوس په کار دی چې دا سړی موږ یو قصب ورکړو د بل د محتاجۍ نه وباسو نو په کار دا دي ه چې روزګار ورکړي ورته او چې کوم شهدا دي هغې ته د بل بش ته د شهداو پیکج ورکړي زه حکومت ته وزیر اعظم ته هم ویایم په اسمبلي کښې و هم ویایم.
سویلي وزیرستان سره تعلق لارنکی د سینټ نماینده دوست محمد ماسید غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دا د ماینو صفا کولو د پوره ده د سویلي وزیرستان مقامي اوسېدونکي بارتي کی
ماین باندې داسې پیچینا کړي دي او اخري ریزلټ یې دا دی چیرمین د مو په ریکوست باندې انټیریر منیسټری ته دا کوشچن وایي بیا دغه طرف ته په اولي میټینګ شوی دی پاک چې د هوم سیکرټري د خیبر پانا راغلی و ده وویل چې اوویش اته ویشت کسون مو ته چې ګپ مه لګوه اوویش اته ویشت کسون خو هره میاشت دی میږه په لینډ ماین چې راکوي او بل کیم چې ته کمپنسیشن ورکوې که نه ملتان سره یو ټینکر د تیل اوویشت $40,000 روپے دی پورا مچ در څلور سو مسجد په دا واسر ډیویژن دی یو لدا دا یو سره کی دی دا هیدن انیمی چې دا دشمن چې دی لند باندې دا دتا ایشو دی او نه جره در څلور سو کا سن پکن ټریک باندې در څلور کوله برتی کې ارمو لو ټریننګ وکړو درې مرسه چې لند باندې درتا کلیر کړو نو انیشل وصله مې ورته وختای په هر لیول باندې
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان اوسې دین کې په خپل سیمه کې د ماین صفه کوله غشتنه مرستيال کمشنر فرحان خان مخه تکشیشوا اغوی وویل چې د پاکستان پوسټ ټیمونه په سیمه کې د ماینونو صفه کول چار شری کړی دو
تاسو څنګه خبرو کا د لینډ ماین انسیډنټس انفورچونټلی دلته ایریاز کې وشي چونکې ایریاز لا فل کلیر نه دي د انسیډنټ شوال والا واقعا ذکر هم تاسو کو بالکل هغه مونږ ته رپورت شو خو دې ست چې هغه تبیا مونږ کوم په لده کې 1122 سرویس هغه کړی د نو هغه امبولانس ورته مونږ اویلیبل کور ټایملی چې کوم دی خان تور سو کومه پوری چې د دې د کمپنسیشن خبره ده نو بالکل لاست ټایم چې کوم لیست مونږ سره شیر شوی او په یوه باندې مونږ کیسز پروسس کړی دي او جی ڈی نو چې کوم دی هغه ریلیز اف پیمنٹ لپاره لیګلی هم دي د کلیرنس چې کوم ځی پوری خبره ده نو یونټس او چې کوم بریګیډز دي مونږ ټایم اینڈ اگین په دې باندې آن اینڈ آف میټینګز کیږي ای په خپل لیول باندې لګیا دي چونکه دا ډیر یو سپیشلایزډ کار دی لکه هر یو آرمی یونټ چې کوم دی هغه ته ټیمونه حواله شوی دي او دا هغه ټیمونه ډیډیکیټډ ځایونو کې کلیرنس روان کړی دی خدا دې چې اٹس ا لینتھی پروسس ټایم علی مونږ دې نه علاوه اویرنس سیشنز هم کړی دي څو پورې چې در سمره مایند ایریاز دي چې دا کلیر شوی ني نو پورې عوام دغه ته کې پریکاشنری میجرز والی ماشومان زنانا زناور چې دا داسې ایریاز چې کوم کې د ماین خطرې تیر شوی لار پکچر ته نه تیر شوی نو هغه ځایونو نه انصار کی او امید دې چې مونږ دا ټول یو ځای چې په یو ډایرکشن باندې کار روان کونو دا واقعیت به هم کم شي او یو ټایم براشي چې دا پورې ایریا به د ماین سره هم شي
د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمیر په مطابق په سویلي وزیرستان کې د ماین 14 دوانیم سوا پیشه مخې ته روغړې دي چې بکښې د درنیم سوا نه زیات کسان مړه شوي او پر هر جلی شوي مازور شوي دي او په داکښې زیات شمیر د واړې وړکي او جنکو دای خو د سویلي وزیرستان پوځي او د مقامي انتظامیا چارواکیو همځکه کښې خواندي د دغې ماین 14 پیشو کښې د مړه شوي او پر هر جلی شوي کسانو د شمیر په باره کښې لیا تر دا وخت پورا څه ویلي نه دي اشتیاق ماسی مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې اوس ته خپرونې په اخره کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لنډ خبرونه اورو
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال عمران خان ته په اشاره ویلي چې هغه دې د پوځ په اړه د خپل بیان وضاحت وکړي پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی دا خبره د سپتمبر په 15 په پیښور کې له ځایي خبریالانو سره د ناستې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده دا له هغې وروسته ده چې عمران خان د سپتمبر په 14 په فیصل آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر وخت وویل چې نواز شریف او آصف علي زرداری دواړه غواړي چې په نومبر میاشت کې د پوځ مشر د خپل خوخی کس وټاکی د پاکستان وزیر اعظم پرون د سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې شهبا شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سکر خارته ورغلی وو او هلته د سیلاب نه متاثره خلکو سره ولیدل بلخوا پرون کراچۍ ته د امدادي سامانونو جازونه رسیدلی دي د باجوړ په مامون د مینه سیمه کې تیر ورځ د بارانونو له وجې د یو کور چت را پرېوتلې چې پکې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي او یو سړی پکې ژوبل شوی دی ریسکیو یو یو دوه ادارې ویلي چې د پیښې ژوبل تن یې روغتون ته رسولي بلخوا په 400 ضلع کې کروندګر وایي چې بارانونو سیلابونو فصلونه تباه کړي او په لکونو روپو تاوانونه ورته رسېدلي د 400 ضلع د کروندګرو د اتحادي ویان فضل سبحان د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په هغه ضلع کې بارانونو سیلابونو وزره کړه سمکه تباہ کړی د بشری حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالي ډلې سره د تړاو لرونکو لخوا پر مذهبي اقلیتونو د پرله پسې بریدونو خبرداري ورکړي دغه ادارې ویلي چې دا د اقلیتي لګښتونو په امنیت ساتلو کې د طالبانو د حکومت ناکامي ښایي او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی کما خوډلی چې د برتانیا نوی لومړی وزیر لیسټراس په د مخکینی وزیر اعظم په سیر د روس ته بے پارون کې ارغل پر وړاندې د کیف ته جګړې ټینګ بلاتړ ته دوام ورکړي لیسټراس چې د بورس جانسن د وزیر اعظم پر مهال د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر و د سپتمبر په 15 نیټه د دې هیواد لومړی وزیر په توګه تایید شو
اور ہدن کو ہم دے سرا زمونگا ننیخ پراونی ختم شوی تاسو پا دے سپو دا مخام دا شپک بجونا دا وائس اف امریکا ڈیوار ریڈیو پراونی ہم اور دلشے ہم دے سرا زانی ساجمل دا خبرونو ویان دا فرخندہ اسد تکنیکی ہمکار اکرام مسکنیارو دا غسطول ہمکاران ستاسنا اجازت غوارو خوشحال اسے دا اللہ پامان.